آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو، بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د سهار یو لسنیمي او په کابل کې د شپې 9 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه مخامنۍ خبری خبرونه پیل شوله. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو غټو ټکو ده.
د چابهار د بندر لارې د هند غنمو لومړی جوپا افغانستان ته ورسیده. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو د سوریې په باره کې ګډه اعلامیه تصویب کړې ده. موافق دي چې دغه بحران په نظامی قوت نه حل کیږي. او د اسرایلو پوځ ویلي دي هغه الوتکه یې ویشتلې ده چې کوشش کاوه د ګاونډي ملک سوریې نه د اسرایلو هوایی قلمرو ته ننوځي.
درنونکو، د روانې نیم ساعته خبری خپرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ننګرهار په ولایت کې لسګونو ګونګیانو مظاهره کړې ده او د خپل حقونو غوښتنه کړې ده. افغانستان لوی څارنوالی وایي د ولسوالیو په کچه د څارنوالیو اوسنی جوړښتونه او تشکیلات د خلکو ستونزو ته په سم ډول ځواب نشي ویلی. او د افغانستان د جزایی کوډ چې له درې میاشتو قوانینو څخه جوړ شوی دی نن مطبوعاتو ته معرفي شو. د راپورونه او مرکې لږ وروسته اورئ. اول تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه زیبا خادم وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د چابهار د بندر د لارې د هند غنمو اوله جوپه افغانستان ته ورسیده. د هندوستان د ایران د چابهار د بندر د لارې د 15,000 ټن غنمو لومړی جوپه افغانستان ته ورسیده او نن په دې مناسبت د نیمروز په ولایت کې خاص مراسم ترتیب شوی وو. په دغو مراسمو کې د افغانستان د حکومت د کابینې یو شمېر غړو، سیمه ایزو چارواکو او د هند او ایران سفیرانو ګډون کړی وو. د افغانستان د کرنې، مالداري او اوبو لګولو سرپرست وزیر نصیر احمد دورانی وویل افغانستان دغه همکاري نیکه ګڼي او تمه یې داده چې دغه دواړه هیوادونه په سیمه کې د ټینګې پراختیا بنسټ کړي. د افغانستان د ترانسپورت هوایی چلند سرپرست ویلي دي چې د چابهار له لارې د افغانستان ترمنځ د تجارتي اموالو تجارت، واردات او صادرات زر کیږي او په ارزانه بیه افغانستان ته رسیږي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د دفاعي پالیسۍ کلنۍ قانوني لایحه به هغو افغانانو ته چې د امریکایي عسکرو سره یې مرستې کړي دي 3,500 نورې ویزې برابرې کړي. داسې فکر کېږي چې د مهاجرت د خاصې ویزې پروګرام په افغانستان کې د امریکا د حکومت د عملیاتو لپاره مهم دی او ادامه به ولري. د مهاجرت د خاصو ویزو د پروګرام مقصد دا دی چې هغو افغانانو سره مرسته وشي چې د امریکا سره د مرستو په خاطر ژوند په خطر کې دی. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو د سوریې په باره کې ګډه اعلامیه تصویب کړه. موافقه یې کړې ده چې دغه بحران په نظامی قوت نه حل کیږي. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په ویتنام کې د اپیک د عالی غونډې په څنګ کې د یو بل سره وکتل او دا بیان یې تصویب کړ. دغه دوه رهبرانو بیا دا خبره کړې ده چې د اسلامي دولت له منځه وړل یو عاجل ضرورت دی او دا موافقه هم کړې ده چې د دواړو هیوادونو د قواوو د حفاظت او همدغه راز د خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره د امریکا او د روسیې د مسلکي پوځیانو ترمنځ د ارتباطاتو لپاره نظامی چینلونه باید پرانستي وي. د روسیې چارواکو ویلي دي پوتین او ټرمپ په داناک کې د اپیک د رهبرانو د یادګاري عکسونو د اخیستلو نه مخکې یو بل سره کتلي وو. ترامپ او پوتین دواړو د سوریې د خپلواکۍ ځمکني تمامیت لپاره بیا ژمنې وکړې او د سوریې په بحران کې په داخلو اړخونو باندې غږ وکړ چې د حل د پیدا کولو لپاره د جنوا په پریکړو عمل وکړي. د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو سروې ښیي چې په بنگلاديش کې په 1.5 میلیون مهاجرو کې په دریو کې یوه برخه خاصو مرستو ته ضرورت لري. ملګری ملتونه وایي 6,100 روهینګیایي مهاجر د اګست د میاشتې راهیسې میانمار ته رسېدلي دي. دغه سروې په یو کمپ کې ملګرو ملتونو او د مهاجرو د چارو لپاره د بنگلاديش ګډ کمیسیون کړی ده. ملګرو ملتونو د 300 زیات کسان استخدام کړي دي چې خیمه په خیمه وګرځي او د 1,60,000 کورنیو په باره کې معلومات غونډ کړي. وال سټریټ جرنال راپورټ ورکړی دی چې خاص استاذ رابرټ مولر په هغه کوششونو باندې غور کوي چې ویل کیږي ترکیه ته د هغه مقتدر روحاني مشر د سپارلو لپاره کیږي چې په امریکا کې اوسیږي. مولر د هغه تحقیق رئیس دی چې د امریکا د جمهوری ریاست د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د ټیم سره د سازش او سخت باف په باره کې کیږي. وال سټریټ جرنال ویلی دی مولر هم د غرض د جمهور رئیس د ملي امنیت د لومړي سلاکار مایکل فلن په باره کې هم تحقیق کوي چې ویل کیږي د فتح الله ګولان د نیولو په پلان کې شامل وو چې وینسي او د میلیونو ډالرو په بدل کې ترکیه ته وسپاري. د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان سمندري قواو نن د شنبه په ورځ په لویدیز پسیفیک کې خپل ګډ تمرینات پیل کړي دي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ویتنام کې د آسیا پاسفیک هیوادونو د سازمان یا اپیک په غونډه کې ګډون کوي، د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا سمندري قواوې نن د شنبې په ورځ په لویدیز پاسفیک کې ګډ تمرینات پیل کوي. درې کشتۍ به سبا د یک شنبې په ورځ د جاپان د ټولې غټې کشتۍ په ملتیا د جاپان په سمندرګي کې او هم د ختیځ چین په سمندرګي کې په جلا ډول تمرینات سرته ورسوي. د دې تمریناتو اصلي مقصد دا دی چې متحدین شمالي کوریا ته خپل پوځي طاقت وښيي او دغه هیواد پر مشر کیم جونګ اون باندې فشار زیات کړي. د امریکا په جنگي کشتیو کې د اف 13 محاربوي الوتکو په شمول 200 جټ الوتکې بار دي او د لومړي ځل لپاره د جاپان دوه الیکوپټر وړونکي کشتۍ ورسره ملګري کیږي. په تیرو لسو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د سمندري قواو ضربتي نوټونه د خارجي هیوادونو له قواو سره یو ځای تمرینات سرته رسوي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیون خبريږي. د اسرایل پوځ ویلي دی هغه الوتکې وشتلې ده چې کوشش کاوه د گاونډي ملک سوریې نه د اسرایل هوایي قلمرو ته ننوځي. د اسرایل پوځي بیانیه وایي د ګولان د غونډیو د پاسه یو ډرون الوتکې چې پیټریټ راکټ یې لاره نن د شنبه په ورځ تعقیب کړه. سمدستي دانه د سرګنده چې دغه ډرون د اسرایل تر کنټرول لاندې د ګولان د غونډیو هغه خواته رسیدلی و چې وشتل شو. دا هم سرګنده نه ده چې دا ډرون د چاو د سپتمبر په میاشت کې اسرایل هم دغه راز یو ایرانی ساخت ډرون چې لبناني ملیشو د حزب الله ګروپ دغه سیمه ته لیږلی و وشتلی و. اسرائیل خبرداري ورکړې ده چې خپل سرحد ته نږدې په سوریه کې د ایران او د ایران د ملګرو ملیشو دایمي حضور به ونزغمي. بحرین وایي د تیلو پایپ لاین چې بیګا وچاودې د وسوالو په حمله کړې و. د بحرین د کورنیو چارو وزارت نن مسپخین دا خبره کړې ده او وایي ایران د هغو وسوالو سره چې دا حمله او نورې حملې کړې دي ارتباط لري او لارښوونه ورته کوله.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه مخمنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 8 دقیقې شولې د هم دروان خبرونه لمړی مطلب. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسوالیو په کچه د څارنوالیو اوسنی جوړښتونه او تشکیلات د خلکو ستونزو ته په سم ډول ځواب نشي ویلی او اصلاحاتو ته اړتیا لري. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په راپور کې اوري.
د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی چې د شنبه په ورځ د څارنوالانو په 15 سراسري کانفرنس کې وینا کوله وویل په یو شمیر ولسوالیو کې د خلکو شمیر کم او ځینې نور بیا ان د ولایت په کچه نفوس لري، خو د څارنوالیو تشکیلات په کې یو شاندي چې دا تشکیلات د خلکو ستونزو ته په سمتوګه رسیدګي نشي کولای. خاغلی حمیدی وویل
تشکیلات را که ما داریم این تشکیلات به هیچ صورت متناسب
کوم تشکیلات چې موږ لرو دا په هیڅ ډول متناسب نه دي. زه فکر کوم چې نور د افغانستان د ولایتونو او ولسوالیو لپاره د ټیپیکو تشکیلاتو جوړولو وخت تیر شوی دی. موږ باید خپل تشکیلات د خپل دندو د حجم، مسؤلیتونو او ستونزو سره جوړ کړو. د نفوس شمیر زموږ په ولایتونو او ولسوالیو کې یو ډیر ښه معیار کېدلی شي چې موږ وشو کولای هغه تشکیلات او منابع چې د افغانستان دولت په خپل واک لري په عادلانه او برابر ډول وویشل شي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د سارنوالانو په دغه دو ورځنی کانفرنس کې به د سارنوالۍ د ادارې پر دغه ستونزې بحثونه وشي او ورته به د حل یوه مناسبه لار پیدا شي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په دغه کانفرنس کې وویل چې د ولایتونو او ولسوالیو نفوس ته په کتو نه یوازې د لوی سارنوالۍ بلکې د پولیسو تشکیلات هم په متناسب ډول ویشل شوی نه دی. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې دا مسله باید یوازې په کاغذونو کې پاتې نه او داسې لارې چارې ولټول شي چې تطبیقي بڼه ولري. هغه ویل یو وخت په ولایتونو کې حتی په مرکز او ولسوالیو کې د نفوس کچې توپیر موندلی. نفوس له یوې سیمې څخه په بلې سیمې کې ځای پر ځای شوی دی، مهاجرتونه شوي دي، خلک بې ځایه شوي دي، خو پرسونل متحد المال په یو ډول تقسیم شوی دی. که پولیس دی او یا نور تشکیلات دي، د خلکو له اړتیاو سره سم نه دي ویشل شوي. نو ښه به وي چې تاسې د بدلون په عملي بڼې فکر وکړئ او دا په سیمه کې عملي
کړئ.
تاکل شوی چې د سرنوالانو په دوه ورځنی سراسري کانفرنس کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ د ادارې اړوند ستونزې، په ځانګړي ډول د سرنوالۍ د تشکیلاتو د ویش او د سرنوالانو د امنیت د خوندیتوب پر سر بحثونه وشي او ورته د حل لارې چارې وموندل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
درنن کو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته مخمنې خبری خبرونه ته غوږیستی. د ننګرهار په ولایت کې لزګونو ګونګیانو لاریون کړی دی او د حکومت نه یې د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنه کړې ده. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ذبیح الله غازی پر راپور کوي.
دغه خاموشه مظاهره د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې وه. لاریون کوونکو خبرې نشوې کولی او ځینو ترجمانانو خبریالانو ته د اشارو مفهوم رساوه. راټول شوو ګونګیانو له ځانونو سره ځینې لیکلي پیغامونه هم لیږدول چې پکې لیکل شوي ولایتي اداره باید ګونګیانو ته وخت ورکړي او له مرکزي حکومت نه خپل حقونه غواړو. د لاریون یو ګډونوال ګونګي په اشاروي ژبه خبرې کولې او د نواب په نوم یو کس مفهوم وایه. دوی ویل په ګونګیانو کې ډیر دي چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو حکومتي ادارې په دندو نه ګماري او نم د ننګرهار ولایتي چارواکي په میاشتو میاشتو لیدلې شي. ختیځ کې د ګونګیانو د اتحادیې ژباړنه تاور رحمان سیف وایي حکومت باید ستونزو ته لاسرسی وکړي.
څنګه لکه د عام خلک چې په دولت کې په افغانستان په چوکاټ کې کار کوي، موږ هم باید نو موږ هم ټول تعلیم یافته سو، به تعلیم هم نیو، مکتبونه هم په همدې افغانستان کې خلاص کړي، پانتون هم په همدې کې ویلی. نو په همدغه اساس موږ راټول شوي سو چې د والي صاحب نه غوښتنه وکړو چې موږ وروره په وظیفه کې داخل کړي، ولې چې موږ هم دغه نورو غونې مور او پلار بچي خوار سره لرو وروره.
هغه وایي په ختیځ زون کې تر 3000 ګونګیان شته او که حکومت ستونزو ته رسیدګي ونه کړي نو لاریونونه به ډیر کړي. خو د ننګرهار د والی ویانه ته الله خو ګڼې وایي که ګونګیان ولایتي ادارې ته ورشي نو ستونزو ته رسیدګي کولی شي.
که چیرې دوی په سمه توګه د نورو غوندې مراجعه وکړي، هم به استخدام کې دوته ونډه ورکول کېږي. دوی له حتی له 3% تخفیف هم شته دی په استخدام کې. که چیرې دوی د آزاد رقابت له لارې ازموینه ورکړي نو 3% همکاري هم ورسره کېږي.
دا اول ځل دی چې په ننګرهار کې ګونګیان د لاریون په بڼه د خپلو ستونزو د حل لپاره خاموشه غږ پورته کوي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دروندونکو د خبرونه په دې برخه کې د هلمند په ولایت کې د امنیتي وضعیت په حق لایو مرکه لرو. د 215 میوند قلوردو قماندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی وایي د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو ځانوژن کې حمله چې په دې تیرو څو میاشتو کې کړې دي د هغوی کمزوري ښیي. جنرال احمدزی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو جنگي ماشين د منځه وړي او ډېر ضربه په هلمند کې د دولتي حاکمیت نه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار عزیز الله پوپل د تورن جنرال ولی محمد احمدی سره د هلمند د امنیتي وضعیت په هکړه مرکه کړې ده چې په ګډه ورو.
کومندان صاحب مهرباني، په ناوی ولسوالۍ کې د اردو پر یو مرکز باندې ځانوژن کې حمله شوې ده، جریان څه شي دی؟
د سلام په وړاندې کولو سره راپور داسې نه دی چې حمله شوې ده، فقط دشمن د یو موټر بم په توسط باندې غوښتله چې زموږ یوه پوسته د ناوی ولسوالۍ د لومړۍ لیوا ساحه ده غوښته چې دا حمله اجرا کړي. خوشبختانه زموږ د ملي اردو د سفیر د خوا څخه په نښه شو او د منځه دوه نفره په دې موټر کې وه چې دواړه کاملا د منځه تللي.
او د اردو سرتېرو ته تلفات شته؟
هېڅ تلفات د اردو سرتیر ته نه زخمي او نه شهید هیڅ نه تلفات نشته مخکې د عمل نه زموږ د ځواکو د خوا نشانې سو زموږ دی
بل کومه سبب نن دوه هم اوراز چې په هلمند کې ځنوچین کې حمله کیږي سبب څه دی چې دغه حمله زیات شوې دي
تاسو ته تر معلومه ده چې دشمن خپل ځوخ شي چې په هلمند ولایت کې ازمو زموږ عملیاتونه پای در پای په ټول ساعتو کې جریان لري د دشمن د ځوخ نقطه ده جنگی ماشین د دې د منځ ته دی دا د ځوخ علامه
د هلمند د عملیاتو با وجود دا ولایت لا هم د افغانستان په سطح باندې یو له هغو مناطقو څخه بل کیږي چې امنیت د ټول افغانستان لپاره بیا هم یو ننګونه ده څه تدابیر لري د دې ولایت د امنیت سمون لپاره
د دې مشکل په هلمند کې د مخدرات توکو مشکل دی د هغو د قاچاقو مشکل دی تر څو چې یو مشخص میکانیزم د دې په دې په مقابل کې جوړ نشي دشمن مجبور خپل د مالی منابع د تکمیل کول د خاطر هم د مواد مخدره او ترافیکو څخه ډیر لوی ګټه اخی د تبکل نه کله دا چې پیښ شي
او د هلمند شمال او جنوب کې هغه ولسوالۍ چې لا هم له دولتي حاکمیت څخه د باندې دي د ژمي موسم دی اکثره وخت د دولت مخالفینو هغه جنگي پالیتونه په دغه موسم کې کم وي افغان کواوی د دغه منطقو د تسپیل لپاره مشخص څه په پلان کې لري
دا چې کم نو ټکنالوژي چې موږ سره ستاسو په کار اچول دي هغه د امکانات د دشمن سره کتي وجود نه لري هغه سیمې چې موږ حضور نه لرو شتون نشته د دشمن بعضی ګروپونه ته استوګنه کوي چې هغه د خلکو په کورو کې اوسېږي او د خلکو په ماجټو کې اوسېږي زموږ لپاره دا ستونزمنه ده چې موږ په هغو باندې هوایي زمینی یرغل وکړو ولې په وخت تر راتلو سره ورځ تر بله زموږ افغان امنیتي ځواکونه د تشکیل د لحاظه تکمیل کېږي او انشاءالله تاسو به په راتلونکو وختو کې د هغو ساحو د کنټرول لاندې شاهدان به اوسئ
ستاسو خپله ارزونه څه ده چې د هلمند څو فیصده خاوره د دولت د مخالفینو سره ده او تاسو په کومو مناطقو کې حضور لري
صرف څو ولسوالۍ دي چې هغه تاسو زه ویلی شم لکه دیشو باغران او باغنۍ او دغه د مساکلات سیمې چې هغه بعضې ساحې ده دشمن ما حضور هلته شته نور په هیڅ سیمه داسې په مجموعي شکل باندې د دوی تر کنټرول لاندې نشته او نه دا مخالفین په هغه کچه مجهز دي چې دوی یو مشترکه قرارګاه ولري دوی یا استوګنه ولري یا دوی یو ولسوالي کې د هغه ولسوال دفتر و د ولسوال یا کومندان د امنیې ولري
د تیر کال او ساش کال کې دغه سی و خلاصه پرتله سره وکړو چې په کوم اندازه باندې د دې ولایت امنیت بهبود پیدا کړی
اوس الحمدلله په تیر په دغه جاري کال کې ټول لارې د افغان امنیتي ځواکونو په مخ باندې خلاصې دي اکمالات په وخت او زمان کې د لارې څخه خپل جستمو ته کیږي په دې اکل کې هیڅ څنګه نشته هغه تعدید چې مخکې د شرده شاته نږدې واقع و تاسو ورسره بله وینئ چې هلته عملیات اجراکوله هغه ساحې پراخه سیمې دي او الحمدلله تاسو به نور هم د نورو پیشرفتونو شاهد اوسئ
دغه پیشرفتونه به نظامي عملیات وي څه شی به وي
فعلا په هلمند ولایت کې 0-1 نمبر میوان عملیات ادامه لري د پراخوالي د ساحې د نورو پوستو د نیولو د تاسو کې ژر په دې حال شاهد اوسئ
ډیره مننه
مننه
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وست خاشخاشو او کوکنارو د غیر قانوني کښت پر ځای زیاتره زعفران کرل کیږي چې د حاصلاتو ګټه ډیره ده او په کرنې کې هم کوم ستونزه نشته ده په واشنگتن کې د امریکا غږ د تلویزیون د خبريالې فیت لاپیدس د رپورت مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه دراوروي
د هرات د ولایت بزګران او سوداګروای هله لري چې د زعفرانو د کښت په مرسته به خپل ځانونه د کوکنارو له کرلو او د مخدره موادو په تولیداتو باندې له اتکا کولو نه خلاص کړي
These delicate purple flowers are the source of one of the world's and they represent a new opportunity for Afghan
د زعفرانو ګلابي رنګ او نازکه ګل دا وخت په نړۍ کې د یو ډیر خوندور او قیمتي مسالې په توګه پیژندل شوی په افغانستان کې بزګرانو ته یو ښه موقع په لاس ورکوي چې د اپیمو له تولید او د مخدره موادو د تولیدولو نه ځان د تل لپاره فارغ کړي د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو غټ کاروبار دی بهر ته د هیواد غټ صادراتي قلم ګڼل کیږي اوس یې د ختمولو او بزګرانو سره په مشروع توګه د خپلې روزۍ د پیدا کولو لپاره حکومت د لویدیزو هیوادونو د خیریه مؤسساتو په مالی مرسته د زعفرانو د کار په شمول متبادلې پروژې په کار اچولې دي. یو کیلو زعفران په آزاد مارکیټ کې په $1,500 پلورل کیږي.
The saffron cultivation is a legal cultivation and the profit is very high and good compared to other crops.
دا په هرات کې د زعفرانو د بزګر محمد ابراهیم غږ دی چې په دری ژبه غږېده. محمد ابراهیم امریکا غږ ته وویل چې د زعفرانو کښت یو قانوني کښت دی او ګټه د کوکنارو د حاصلاتو په مقایسه ډېره لوړه او بهتره ده. او زما پیغام هغو بزګرانو ته چې اوس هم کوکنار کوي دا دی چې خدای تعالی او مخلوق دواړه ستاسو د عمل مخالف دي. د زعفرانو فصلونو په هرات کې د سلګونو ښځو لپاره هم د نفقې د پیدا کولو یوه ښه موقع برابره کړې. د کروخ په ولسوالۍ کې یو ګڼ شمېر ښځې د زعفرانو په کرکیله بوختې دي. دا په دغه ولسوالۍ کې د شهیر راشدی په نوم د یوې ښځې غږ دی چې د زعفرانو په کرکیله کې مصروفه ده. هغې امریکا غږ ته وویل دلته د کار کولو له لارې موږ د خپلې کورنۍ لپاره روزي پیدا کوو او کوم عاید چې زموږ لاسته راځي خپلې ټولې اړتیاوې ورباندې پوره کوو. په هرات کې د زعفرانو کاروبار ډیره وده کړې او د جنس له اعتباره نوعیت هم بې ساری ګڼل شوی. زیاتره تولیدات دا وخت ایران ته ځي. سږ کال په افغانستان کې 3,000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي او هیله ده چې د دې قیمتي او خوندور بوټي حاصلات له 8 ټن نه زیات وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپرای. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
د فیسبوک، ګوګل او ټویټر مدیرانو تیر ونی د کانګرس د غړو سره ولیدل چې د روسیې د هغو کوخونو د پښتنو په حق له ځوابونه ووایي چې د دغه وسیلونه د امریکا د 2016 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وخت کې او د انتخاباتو وروسته د غلطو معلوماتو په خپرولو کې ترې کار اخیستی و. تفصیل یې په دې راپور کې وایي.
دا په درست امریکا کې د 2016 کال د انتخاباتو نه په وروستۍ ورځو کې یو له سلګونو احتجاجونو نه وو. احتجاج کوونکی ادم ډیوریو وای
We've elected a man who is a massive racist, misogynist, homophobe, every transphobe.
موږ داسې یو څوک انتخاب کړو چې نژاد پرسته د ښځو د هم جنس بازۍ د هغه چا په ضد دی چې خپل جنس بدلوي او د هر خراب شي چې فکر کولی شي او دی اوس زموږ په هیواد باندې حکم چلوي. زه نه پوهیږم چې دا څه پیښه شوله او دا تنفر دی او موږ غواړو چې خپل آواز پورته کړو. مګر دغې مظاهرې فرق لري. د نورو په شان دا د فیسبوک په باره کې تنظیم شوی وه، مګر هغې ډلې چې دغه مظاهره تنظیموله د روسیې د حکومت سره ارتباط لري. میاشتو دا خبر خپرېده چې روسیه غواړي ډونالډ ترامپ انتخابات وګټي. د روسیې جاسوسانو غوښتل چې د انتخاباتو نه د مخه او د انتخاباتو نه وروسته په دواړو وختونو کې رول ولوبوي او دا د ټولنیزو رسنیو د مبارزې یوه برخه وه چې په امریکا کې لا د پخوا نه موجود اختلاف استثمار کړي. په روانه میاشت کې دغه لاسوهنه لا نوره څرګنده شوه کله چې د ټولنیزو رسنیو د یو شمیر شرکتونو مشرانو د کانګرس په استماعي غونډه کې خبرې وکړې. د فیسبوک د عمومي شورا غړی کولن استریچ انوای
فورن اکټرز هایډینګ بیهایند فیک اکاونټس ابیوزد اور پلاتفورم اند اذر انټرنیټ.
خارجی اکټران جعلی اکاونټونه استعمالوي، زموږ له وسیلو او انټرنیټ نه کار اخلي چې کوشش کوي د بی اتفاقی او اختلاف تخم وشیندي او کوشش کوي چې انتخاباتو ته تاوان ورسوي او دا زموږ د ارزښتونو په خلاف ده او دا د هر هغه څه خلاف دی چې فیسبوک یې غواړي. یو د اصلي مرتکبان نه د انټرنیټ د څېړنې هغه اداره ده چې مرکز یې د روسیې د سینټ پیټرسبرګ کې دی. د دوو کلونو په موده کې د کرملین پورې مربوط د آی آر ای ایجنټانو د فیسبوک 8,000 پوسټونه جوړ کړل چې 1.6 میلیونه خلکو ته رسید. ټویټر هم 2,252 اکاونټونه جوړ کړل چې د آی آر ای پورې ارتباط لري چې تقریبا 1,10,000 ټویټونه یې پوسټ کړل. د ټرمپ پلوی او مخالفت دواړه محتویات لرل او ډېرې د انتخاباتو پورې ارتباط نه لرل. مگر د 2014 کال په انتخاباتو کې فرق و. د ټیمپل پونتون استاد هکټر پوستګو اوای
really that we don't have that data yet and we're talking about we know it had reach
مونږ واقعا دغه ارقام لا تر اوسه په لاس کې نه لرو. مونږ په دې پوهیږو چې 1.6 میلیونو کسانو ته رسیدلی دي، که څه هم چې په انتخاباتي مبارزه باندې د روسیې نفوذ لا تر اوسه څرګند نه دی، خو د کانګرس ډیر غړي غواړي. ډیموکراتا سناتوره دین فینستین انوای
یو کریټډ دیز پلاتفورمز اند ناو دی آر بینګ مس یوزد
مونږ دغه وسیلې پیدا کړلې او دوی اوس غلط استعمالیږي او تاسې په دې باره کې باید څه وکړي یا به مونږ وکړو. مګر څه وکړو، یو ممکن ګام دا دی چې په آنلاین کې هغه څه خپاره شي چې په تلویزیون کې خپرېږي. جمهور رئیس ټرمپ وایي
I'm Donald Trump and I approve this message.
زه ډونلډ ټرمپ یم او دغه پیغام منم. دا یو نظر دی چې ډېر تعلیم یافته کسان کوشش کوي دا خبر خپور کړي چې بد اکټران د انټرنیټ تر شا ناست او کوشش کوي یو څوک د خوږې ګوتې نه ونیسي، او دا ستاسې مسؤلیت دی چې په دې باندې پوه شئ چې په کومه مطبوعاتي اداره باندې باور وکړي او یا حتی په کوم احتجاج کې ګډون وشي.
د امریکا شغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اوریدلې مهروي.
او دا هم درنونکو د روانې خبرونې ورسته مطلب. د افغانستان د جزایي کوډ چې له درې د شو قانونونو څخه جوړ شوی دی، نن شم د شنبه پورس مطبوعاتو ته معرفي شه. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريالي لیمې نازې پر راپور جوړي. درنونکو په ډېرې بخښنې سره به تاسو دغه راپور تاسو ونه ورئ، خو د دې مهال د افغانستان سیمې یو مهم خبرونه د زیبا خدم ناوړئ.
د چابهار د بندر لاره د هند غنمو لومړی جو په افغانستان ته ورسیده. د هندستان د ایران د چابهار د بندر د لاره د 15,000 ټن غنمو لومړی جو په افغانستان ته رسیدلی ده، او نن په دې مناسبت د نیمروز په ولایت کې خاص مراسم ترتیب شوي وو. د امریکا د دفاعي پالیسۍ کلنۍ قانوني لایحه به هغو افغانانو ته چې د امریکایي عسکرو سره مرستې کړې دي 3,500 نورې ویزې برابرې کړي. داسې فکر کېږي چې د مهاجرت د خاصې ویزې پروګرام په افغانستان کې د امریکا د حکومت د عملیاتو د ادامې لپاره مهم دی. د مهاجرت د خاصې ویزې د پروګرام مقصد دا دی چې هغو افغانانو سره مرسته وشي چې د امریکا سره د مرستو په خاطر ژوند په خطر کې وي. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو د سوریې په باره کې ګډه اعلامیه تصویب کړې ده او موافق دي چې دغه بحران په نظامی قوت نه حل کیږي. ډونلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په ویتنام کې د اپک د عالی غونډې په څنګ کې د یو بل سره کتلي دي او دغه بیانیه یې تصویب کړې ده. دغه دواړو رهبرانو بیا دا خبره کړې ده چې د اسلامي دولت د منځه وړل یو عاجل ضرورت دی. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو سروې ښیي چې په بنگلاديش کې په 1.5 میلیون مهاجرو کې په دریو کې یوه برخه خاص مرستو ته ضرورت لري. ملګري ملتونه وایي 6,100 روهنګیایي مهاجر د اګست میاشتې راهیسې میانمار ته رسیدلي دي. وال سټریټ ژورنال رپورټ ورکړی دی چې خاص استازی رابرټ مولر په هغو کوششونو غور کوي چې ویل کېږي ترکیې ته د هغه مقتدر روحاني مشر د سپارلو لپاره کېږي چې په امریکا کې اوسیږي. د امریکا جنوبی کوریا او جاپان سمندري قواو نن د شنبه په ورځ په لویدیز پاسیفیک کې خپل ګډ عملیات شروع کړی دي. د اسرایلو پوځ وايي هغه الوتکې وشتل د چې کوشش کاوه د گاونډي ملک سوریې نه د اسرایلو هوایی قلمرو ته ننوځي. د اسرایلو پوځي بیانیه وايي چې د ګولان د غونډې د پاسه یو ډرون الوتکې چې پټریات راکټ لاره نن د شنبه په ورځ تعقیب کړه. سمدستي دانه د سرګند چې د ډرون د اسرایلو تر کنټرول لاندې د ګولان د غونډې هغه خواته رسیدلې و چې وشتل شو یا نه، دا هم سرګندنه ده چې دا ډرون د چاو. بحرین وایي د تیلو پایپ لاین چې بیګاو چاودې د وسلوالو په حمله کړې ده. د بحرین د کورنیو چارو وزارت نن مسپخین دا خبره وکړه او وایي د هغو وسلوالو سره چې دا حمله او نورې حمله کړې دي ایران ارتباط لري او لارښوونه ورته کوله.
روندونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غاګ شنه د مخامنې خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسیدل. کا غواړی د خبرونی او د امریکا غاګ شنه د نور خبرونی بیا ووري کولای شي چې زمنګ په ویب سټ کې ووري. د امریکا غاګ شنه د ویب سټ د www.voanews.com/pakhto د خبرونی روندونکو کولای شي چې په فیسبوک کې هم زمنګ سره تعقیب کړي او خپل نظر را سره شریک کړي. د خپل رادیو کان تر څنګ وسی یو څه شبو کې د خبرونه شروع کړي.